آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبر هم لظریف نظر سره مو بیا هم د آزادی په چپو کې د دې سات په خبرونه کې هر کله کوو تیر سات مو هم د افغانستان د سولې هڅو ته ځانګړی کړی او دا سات هم د افغانستان د سولې په ارتباط بحث لرو د تیر سات په خبرونه کې مو تر ډیره د خبرونې میلمنو پر دې باندې بحث وکړ چې آیا د مشورتي لویه جرګه چې په کابل کې جوړه شوې ده او تمه ده چې سبا یې کارونه پای ته ورسی شي دا به اغیزمنه وي او که نه وي په دې بحث کې د اجرایه ریاست یو سلاکار راسره و ښاغلی صافی هغوی له دې جرګې سره مخالفت وکړ د پوهنتون استاد محمد یعقوب وطنمل هم په تیر سات کې راسره و او دا ساعت هم راسره شته او ارشاد رغاند د مشورتي لویې جرګې غړي د جرګې دفاع وکړه او وی ویل چې دا جرګه په ځای کار دی د سات کې تر ډیره پوری په دې باندې بحث کوي چې له دې جرګې او په قطر کې د سولې له خبرو افغانان څنګه ګټه اخیستلی شي یعنی ډیر تمرکز مو به مو په دې باندې وي چې څنګه د افغانان د سولې خواته تلی شي نظر سره
بله تشکر آقای شیبر خوب در قسمی که خود تنگوش در قسمت اول زیادتر روی امی خود جرگه زیادتر صحبت شد که بله. خوب است و بد است و یا اشتراک چرا نکردن و چرا اشتراک کردن و سر از این مسائل زیادتر صحبت کردیم خلاصه مطلب به یک نتیجه جالب هم نرسیم منتها گفتن که زیادتر از این گونه پلاتفورما اگر استفاده می شد حتی مخالفین در اونجا اگر می آمدن شاید یک می تانستن نظر خوبتر برای نتیجه خوب برای برل زیادتر حالا روی مسئله صلح هم یک کم صحبت کنیم بله. خود صلح در کجا رسید فعلا مذاکرات آغاز شده و بعض
او پدی جرگی که دیر زیاد وړاندیزونه شوی دی ځینې وړاندیزونه به د حکومت ته څومره د منلو وي مثلا پدی جرگی که یو وړاندیز دا شوی دی چې طالبانو ته باید په کابل کې سیاسی دفتر پرانستل شي که څه هم ورته وړاندیز په خو هم د افغانستان جمهور رئیس کړی و لیکن اوس چې ورته ګورو آیا پدی شرایطو کې دا ممکنه ده او کنه ده د خبرونې یو میلمنه مو دا ځل آغلی ملالی شینواری ده شینواری خبرونې ته په شراغلی پدی برخه کې تاسو توضیح ورکړي
بسم الله الرحمن الرحیم زما سلامونه ونیکې هیلې د تاسو ته ستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته ورسیږي هو موږ نن ډیره ښه جلسه لرله چې هغې کې د تقریبا د 500 کمیټو د نظریاتو د اوریدو پلان لرل چې تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی بشپړ به شي انشاءالله او د همددې خبرو په رڼا کې به یوه قطعنامه جوړیږي البته قطعنامه کې به هم دغه د کمیټو مشران او منشیان ګډون لري بالاخره هغه قطعنامه به هغوی یې سره جوړوي تر سبا پورې به هغه هم انشاءالله بشپړه شي په دې کې مختلف نظریات چې شاید
بله امینجا محترمه ملاله شنواری به شکل عمومیش معلومات میتین خوب است منتها چیزایی که یگان چند چیزه به طور مثال اگر بگوین که مثلا شنوندای ما دیروز که بسیار زیاد تلفن میکردن مسئله آتش بس هم میگفتن که باید این جرگه یک موضوع بسیار خط قرمز نشان بتن یا یک مسئله پیشنهاد عمده مردم این بود که در قدم اول اگر جدی هستن واقعا جدی هستن باید پیشنهاد بکنن که آتش بس شود حداقل در ماه رمضان خود جنگ بس بکنن از اینطور مسائل اگر به ما بشمارین خوش میشیم
اول خب طول کمیتو که در یه سرم در یه خبرات پا غصر در گو کرد لن خبرو کې راتله چې منګا اوربند غواړو او دا اوربند هم اول په لومړي سر کې پروژه کې او زینو خو په دې ټینګار کې یو د دایمي اوربند لپاره باید زمينه برابر شي دا د ټولو زیات غوښتنه و زه په خپل د سولې د شورا غړې مول جالب تر ټولو دا و چې دوی د سولې د شورا د منحلې دوه خبره کړه البته شخای د دوی خپل نظر دی او باید دولت ورته توجه وکړي کاندي کرختیا د سولې شورا کې کمی نیمګړتیاوي هغه باید مرفوع شي او یا په بله بڼه رامنځته کېږي هم باید رامنځته شي ولې د خلکو غوښتنو ته باید توجه وشي دا یو حقیقت دی بل په څنګ کې چې ډیر زیات ټینګار پکې د نظام په په دغه باندې یعنی په ټینګښت باندې او په هغې باندې په باور باندې خبرې کېدې، د ملي اردو په لا پیاوړتیا باندې خبرې کېدې، او دا ماته ډېره په زړه پورې وه چې دوی نه غوښته چې موقته اداره رامنځته شي، زیاترو همدغه خبرې تکرارولې چې موږ غواړو چې هر څه چې لرو په همدغه نظام کې باید ولرو، ځکه موږ د نظامونو په ډنګولو کې موږ ډېرې بدې تجربې ترلاسه کړي دي، مثلا د کابل ورانه دا مثالونه ورکول، او همدغه ورته مسایلو ته دوی د ښځو حقونه د بیان ازادي باندې دومره ټینګار وشو چې زه فکر کوم خپل خبریالان هلته تللي وی هم ښایي دومره د بیان ازادي نه دفاع نه وی کړي، اما د ولس نه راغلي خلکو په بیان د بیان په ازادۍ باندې ودرېد او غوښتنه هم دا وه. نو هغه سری کرښې هم چې کومې سری کرښې دوی وړاندې کولې هغه هم دا وې، د ښځو حقونه، د بیان ازادي، د نظام شتون، دا یې ټول سری کرښې وي. اما په څنګ کې دا هم ویل کېده چې سوله قرباني غواړي، سوله یوازې داسې نه شي کېدی چې موږ وغواړو چې هر څه ترلاسه کړو، باید یو څه د لاسه ورکړو، یو څه ترلاسه کړو، یعنې دا یې د یو معاملې په شکل باندې ومنله. مثلا د طالبانو راتګ نظام ته څه رقم وي، باید دوی نظام ته راداخل شي، باید په دولت کې دوی ځان احساس کړي. انتخاباتو باندې ډېر ټینګار شوی و په دې خبرو کې چې باید د انتخاباتو نه موږ استفاده وکړو چې د دیموکراسي یو اصلي شرط دی. دا هغه څه و چې ما په خپلو غوږونو واورېدل او ما ته په زړه پورې و.
بله، مننه ملالې شینواري. د سولې د مشورتي جرګې د یوې کمیټې د غړي صفي صدیقي څرګندونې لرو، له هغه وروسته به وطن ملسب تاسو ته درشو.
فشار وارد کردن ملی و بین المللی برای طرفین در جنگ، آتش بس دائمی از آغاز ماه مبارک رمضان از طرف دولت و طالبان به حیث دستاورد جرگه امروزی. اتحاد سیاسیون مخکی استاد سیدی خبره وکړه که چیرې زما استاد سیاست مدار په خپل منځ کې جوړ نه وي، دا ملت به څنګه جوړیږي؟ دا اوس وګورئ ته څوک راغلي، ولې نه دي راغلي، ولې دا جرګه دا خلک په دې سیاسینو باندې نه لري؟ موږ په دې سیاسینو حق نه لرو؟ نمونه مونږ ورکړي، رایه مونږ ورکړي، مونږ ورکړي قرباني مونږ ورکړي، او بل اخر مونږ باندې خپل ځان خرڅي. بنان د ټولو نه مخ طالب پسې خپل او پاکستان دې څه کوي، ته چې جوړ شوې امریکا دې څه کوي، هغه روس تاسو د یاد او ته چې سر کوزی د دې وطن نه لاړه، امریکا هم هغه سي ځي، ستاسو نه هېر دي، له ما خو نه دي هېر. هغه چې پرون لاړه هغه نن هم ځي، موږ د هغه خپله جوړ شه، ته خپله په خپل ټغر باندې خپله کښېنه، ته خپل خور ته خپله درنښت وکړه، ته خپل مور ته خپله درنښت وکړه، دا چې ستا دپاره راغلي، دا چې ستا دپاره یې قرباني ورکړې، د ډېر لرې ځای نه راغلي، آیا دا حق یې په تا باندې نه درلوده چې تا ورته ستړي مشي کړې وه؟ دا حق یې په تا باندې نه درلوده چې تا کتلي وو؟ دا حق یې په تا، دا حق په تا نه لري چې خدای پاماني ورسره وکړي؟ اے خلکو، د خدای په لیاس، د طالب نه ولې ګیله کوئ؟ له پروني مجاهد نه ولې ګیله کوئ؟ تاسو خپله هغه کسان یې چې د ټولو له مخې په جګړه کې راښکېلې راځي دې د ازادي اسپای چې ترکی تن مثلا ببخشین پایین بیاین، و بالاخره ایر بپذیرین که امی ملت، ملت شماست، این ملت بر شما رأی داده، این ملت شما را به چوکی شانده، این ملت بر شما قربانی داده. و همدارنگه هغه بل څه چې موږ ډېر زیات علاقمندي لرو هغه دا ده چې د طالبانو د حضور دپاره په دې مملکت کې یو سیاسي دفتر غواړو په کابل کې چې باید وي، د دې د خاطره څو د وطن درلودلو احساس وکړي.
دا د صفي صدیقي څرګندونه وي چې نن یې په مشورتي لویې جرګې کې وکړې، او دا د یوې کمیټې مشري کوي. محمد یعقوب وطنمل د پوهنتون استاد، د صفي صدیقي د خبرو په دې برخه کې چې ولې ځینو کسانو مشورتي لویې جرګه تحریم کړې ده، په تیر ساعت کې مو خبرې درلودې، او د اجرایه ریاست سلاکار ښاغلی صافي په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړ. لیکن وطنمل صاحب، دغه وړاندیز چې طالبان دې په کابل کې دفتر پرانیسي، طالبان دا وړاندیز تر اوسه پورې دې ته لبیک نه دی ویلی، لیکن څرنګه کېدی شي چې مشورتي لویه جرګه طالبان وهڅوي دې ته چې دغسې یو دفتر په کابل کې جوړ کړي په ځای د دې چې په قطر کې یې پرانیستی؟ بله وطنمل صاحب، ګمان کوم لږ کابل د سټوډیو سره مو بیا تخنیکی مشکل رامنځته شوی دی. د ازادي په څپو کې پروګرام دی. د خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. د دې سات په خبرونه کې په دې باندې بحث لرو چې د افغانستان د سولې هڅې په کومه خوا روانې دي. په کابل کې مشورتي لویه جرګه روانه ده او ټاکل شوی ده چې دا جرګه سبا خپلې نتیجې اعلان کړي. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد په قطر کې ده. د قطر په پلازمینه دوحه کې او هلته د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. پرون یې د طالبانو له سیاسي مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلي وو او نن هم د راپورونو له مخې دا خبرې دوام لري. خو تخنیکي مشکل مو لا په خپل حال دی. له کابل سره تخنیکي مشکل نه دی حل شوی نظر سره.
بله، خب به هر حال ما صحبت ادامه میتیم. تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما مارزوی خود همیشه به زبان میارن، در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت میکنن. یعنی اکثریت مردم افغانستان میخواین صلح بیایه. خدا کنه که کسایی که مخالف هم هستن این موضوع را بفهمن که یعنی بدون صلح نمیشه و جامعه بین المللی هم توقعش همیسته و حتی کسایی که مثلا امیال در مذاکرات سال اشتراک میکنن اینا مارزو خود به زبان میاره. مگم نمیفهمیم که توبه ما قبول کنیم.
نظر سب پا دی فیسبوکونو که مختلف خلقو نظریات سرگند کردی. یو نظر دمال پار جالب و یو چالی کلی و البته دا بیا نورو هم اغا کرده شریک کرده و لیکلی و چه طول افغانان سوله غواری خو لاری بیلی دی. په مختلفو لارو باندې دوی سوله غواړي، لیکن په دې پیغام کې دا هم ویل شوی و چې اخر باید د لارې سره یو ځای شي، یو لار ورته وټاکل شي چې څرنګه کولای شي چې افغانان خپل نظریه سره ماهنګ کړي او په ماهنګ ډول باندې بیرته طالبان او د افغانستان حکومت استازي خبري سره وکړي او دا لانجه حل کړي. تخنیکی مشکل مولا په خپل حال دی. په کابل کې د سولې مشورتي جرګه روانه ده او د دې جرګې د غونډې په ارتباط مخکې مو هم هڅه وکړه د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې ده. وروسته به هڅه وکړو چې له خپل خبریال هم د جرګې په باره کې نوي معلومات ترلاسه کړو. نظر
بله، خب ما از مهمانای محترم ما خواهش کردیم که اگر بعضی مثال ها بتن از جزئیات روند لوی جرګه. آقای شیبر اگر متوجه شده باشی از حتی از منحل شدن، یعنی پیشنهادات شده که شورای صلح هم منحل شد و ایم یک خبر نواریه
دا مهم وړاندیز ده. تر اوسه پروژه کوم وړاندیزونه شوی دی؟ پلانډو باندې د اوربن وړاندیز شوی دی د صلح په مشورتي جرګې کې. دا وړاندیز شوی دی چې طالبان په کابل کې سیاسي دفتر پرانیسي. دا وړاندیز شوی دی چې د صلح عالی شورا منحل شي، چې دا مخکې اخلي شنوارې دې ته اشاره وکړه. او یو شمیر نور وړاندیزونه هم شوی دي، او لکه څنګه چې ویل شوی دي د دغه وړاندیزونو ټوله نتیجه به نن ورځ د ورځې تر اخیره پورې به راپورونه یو 15 کمیټې جرګې ته وړاندې کوي او لاغه وروسته به سبا د دې نتیجه اعلان شي. او د جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف نن په خپلو خبرو کې وویل چې تر هغه پورې به دا موارد نه افشا کوو تر څو چې ټول سره یو ځای شوی نه وي او سبا مو د جرګې په ترڅ کې نوی اعلان کړي.
بله، خب آقای شیبر، همچنان ما محترم دکتر سیف عبدالله رو در ترکیه تعقیب کردیم. بله. از آقای زکریا بارگزه که در استانبول سرکنسول هستن کتزنا صحبت کردیم. اونا به ما این معلومات دادن، گفتن که فعلا در موتر هستن، موضوع تایید کردن و بله. بعدا اگر گفتن که در موترهای مختلف هستن، از دو خاطر بله. نمیتونن امی لحظه با دکتر سیف عبدالله یا سخنگویش صحبت بکنن و ما ارتباط برقرار کنن، منتها بعدا کوشش میکنیم. بله. یعنی خبر تایید که بله. دکتر سیف عبدالله در ترکیه است که به اساس دعوت آقای اردوغان.
دا تخنیکی مشکل په یو شکل حل شوی دی. وګورو چې دا لاره کار کوي او کنه. وطن منصب شاه مواوري. بله، نه تخنیکی ستونزه په خپل حال کې ده. نظر سیب
بله،
زه به هم تخنیکی ستونزه سره لا تکنیکی همکار سره وګورم چې ته ودرېږه چې کچرته یو حل لار پیدا شوه.
کوشش میکنم خی شماره تلفون استاستا اعلان کنیم، یک اعلانه که کوتا داره. موره میگیم صدای مردم هست و اگه شد صدای مردم هم میشنوانیم. خب یک تا اعلان که کوتا ما، ما شماره تلفون میگم. شماره تلفون ما 0799 203 540 و 0700 822 755 و اعلانک کوتای ما.
پیام ها و نظریات شما. از جناب محترم رئیس جمهور اسرائیل تشکر میکنیم. کلانهای افغانستان خواستم معزی پشتیبانی هم جانبه خود ایران میکنیم.
ما محمد جان هستم از ولایت پنجشیر به تماس شدیم. برگزاری لوی جرگی مشورتی ما فکر میکنم این جرگه صرف خاطر فریب مردم افغانستان است و هیچ سود هیچ فایده برای آرامش و امنیت در افغانستان ندارد.
من سوال خلو ولایت بلغ مغلوم فرقنام هستم. خیال سری 3000 نفری که در جرگه است میشینم صدا میزنم. اگر میخواین که افغان هستن، اگر میخواین که وطن دوست دارن، صلح با طالبا قبول کنن، طالبا به داخل سانی سیاست افغانستان دیگه خونریزی ختم شده.
سلام هستم از ولایت فرا. در ولایت فرا برگزاری انتخابات لوی جرگه مهندسی شده بود. در ولسوالی های ولایت فرا انتخابات صورت نگرفت. در مرکز ولایت فرا انتخابات صورت گرفت. کسانی که وابسته به حکومت بودند همان آن رفتند به جرگه شرکت کردند. از نظر بنده در ولایت فرا کسانی که رفتند هیچ مشروعیتی ندارند.
امی لوی جرگه به خاطر چی 10 روز رخصتی 8 روز رخصتی مردم غریب است. ما نظامی هستیم، ما را تا بال ماش ندادن. کرای خانه سر ما بال است. از برای خدای چی رقم دولت است که رقم چیز وقتی که خودت نمیتونید نمیشه که 4 تا نفر رو بخوایی که برای سرایی بتن یا بفایدی تو گرد بزنن. این مصرف از این به کجا میرسه؟ از او کنه ماش اردو رفته، سربازا خانه نداره، سربازا ماش نداره، کرای خانهشان مانده، فیس اشتکایشان مانده، فیس کورس مانده. اما تو ما کل ما مشکل داریم. ما نظامی سیم، ما افتر نظامی سیم مربوط اردوی ملی. از برای خدا ما رو خب دیوانه شده. اینو ما ماش نداریم. 12 روز رخصتی ما چی کنیم؟ چی بخوریم؟ از وقتش تیر از ماش عمل ما نگرش بین سر خلاص میشه.
پیام شما نظر شماست.
دا سړی رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. د ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د افغانستان د سولې هڅو ته، یعنی دا پروګرام د افغانستان د سولې هڅو ته ځانګړی شوی دی. په یو وخت باندې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او بل لور ته په کابل کې مشورتي لویه جرګه روانه ده. تمه ده چې دا مشورتي لویه جرګه سبا خپلې نتیجې له ولس سره شریکې کړي. له د کابل په سټوډیو کې میلمانه لرو د پانتون استاد محمد یعقوب وطن مل دی او د مشورتي لوی جرګې غړي ملالی شینواری. خو متاسفانه له کابل سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوې ده چې له خپل میلمنو سره په ارتباط کې شو.
خو خیر باشه شنونده عزیز، فرصت میتیم اگر شنونده عزیز تلفون میکنه آقای عیار شنونده را اگر به استودیو وصل کنین.
بله برته نظر سب دا مشکل حل شوه ده. نو مخ یو ډیره وجده پښتنه سي وجده لدې معنی سي څو دقیقې مخکې ملدا کړې و وطن مل سب بیخی پښتنه به نظر سب هېره شوله ځکه چې دا تخنیکی مشکل
دومره بله. شنیده باشن
بله. وطن مل سب بیرته بل پښتنه به وکم. وطن مل سب محترم، په داسې حال کې چې مشورتي لویه جرګه روانه ده او د دې جرګې په پترس کې مخکې اغله شینوارې ته اشاره وکړه چې دا وړاندیز هم شوه دی چې د سولې عالی شورا منحل شي. د دې څومره امکانات شته؟ آیا که چیرته داسې یو اقدام وشي او حکومت دا عملي کړي ګټور به وي او کنه؟
د نظر صاحب یاد وي ما په یو تیره خبرونه کې همدغه د تاسو له ټریبیون څخه دا خبره وکړه. بیا د سولې د عالي شورا ویان زما د دغه غوښتنې په وړاندې سخت موقف ونیو چې تاسو غیر مسؤلانه خبرې مه کوئ. ما هغه وخت کې ویلي وو چې د سولې عالي شورا د لغو سي پر ځای د سولې عالي کمیټه رامنځته شي چې دا به هم د تشکیل له لحاظه فرق کوي له د سولې د عالي شورا سره. مثلا په دغه تشکیل کې باید دغه د سولې عالي کمیټه باید داسې تنظیم شي چې شپږ دیرس غړي د حکومت وي او شپږ دیرس غړي د داسې کسان وي چې د وسلوالو مخالفینو لپاره د منلو وړ وي او د حکومت ته معرفي کړي وي، پر ټولو موضوعاتو د بحث وکړي. دوی کولی شي په آزادانه توګه پرته له دې نه چې ګارډ ولري، پرته له دې نه چې زیري موټر ولري، دوی لاړ شي ولایاتو ته د وسلوالو مخالفینو له جنګیالیو سره، له قمندانانو سره، له ټولو سره دوی لیدنه کتنه وکړي او د دې هغه غوښتنې راټولې
کړي. یعنی مثلا لکه د هلمند ولسی حرکت غړي فرزن هغوی په دې کې وي چې هغوی هر چېرته
تلاشی او دی کولای شي یعنی دغه خیر خوا خلک وی دی بنه ماش لري نه به گارد لري نه به زری موټر لري دی کولای شي چې په ډیره سادهګۍ سره ځکه چې موږ تاسو کدي سولې आवाज مخالفینو ته کوو دغه زموږ आवाज ایغیتا مفهوم نه لري مفهوم هغه وخت پیدا کولای شي چې کله موږ دی غي غوښتنی واورو نو دغه کار په دغه توګه سره کېدلای شي یو او بل دی بودجې لهازه اوس ستره بودیجه د افغانستان په د سولې په عالی شورا باندې مصرفیږي زه ملالۍ صاحب اغلی ملالۍ ته ډېر احترام درم ولی ستره بودیجه پر دغه برخه مصرفیږي لاسته راوړنه یې نشته ده حتی کله حکمتیار سره د سولې پروسه هم پر مخ ولاړله د سولې د عالی شورا د چوکاټه بهر وه او همدارنګه نور موضوعات هم شته دي چې د دې هغه انتخاب فرقي ځکه دلته ټول انتصابي کسان دي تر ډیره ویل کیږي چې د حاکم ټیم له خوا نه معرفي کیږي ولې دغه کسان به د ولایاتو په کچه باندې دغه سټاکنې لکه چې د سولې مشورتي لوی جرګې ته ترسره شولې دوی ته به هم باید همدغه شکل ترسره شي یعنی مې انتخابات یا هم پوره انتخابات او بل یو موضوع بل چې د صفیا خور په څرګندونو کې هم ورته اشاره وسوله چې باید د جګړې پر کیلو غاړو باندې باید فشارونه زیات شي هم پر حکومت او هم پر وسلوالو طالبانو دغه کار څنګه کیدلی شي دغه کار د نړیوال سازمانونو لارې هم کیدلی شي چې پر حکومت فشار راوړي هم پر وسلوالو مخالفینو چې د سولې ته حاضر شي سیمه ییز سازمانونه هم شته دي چې دوی کولای شي مثلا د چین د شانګهای سازمان ده همدارنګه د سارک سازمان ده او اسلامي کنفرانس هم کولای شي چې د دې په دغه برخه کې مهم رول ادا کړي نو ترڅو چې فشارونه نه وي دواړه خواوې امتیازات غواړي او دغه امتیازات تر دې حد دي چې مشترکې نقطې ته رسیدل به ډیر ګران کار وي لکه مثلا موږ اساسي قانون سره کرخې بولو زه فکر کوم که موږ دا سره کرخه وګڼو بیا نو په دې معنی ده چې د سولې خبرې ته موږ د رد ځواب ورکړل اساسي قانون موږ لپاره څلور سری کرخې کیدلی شي اول ملي واکمنۍ سیاسي استقلال ملي وحدت او خپلواکي دغه چلور یو بل مورد هم ور اضافه کوم چې اسلامي جمهوری نظام ده پرته له دغه نه نورې هر قسم سری کرخې کوړاندې کیږي د سولې په برخه کې هغه به د سولې خنډ وي نه د سولې لپاره سری کرخې نو ښه به دا وي ځکه که موږ ملي واکمنۍ وړاندې کوو ملي واکمنۍ کې بیا ټول موضوعات حل کیږي یعنی واکمنۍ حاکمیت په ولس پورې تړلی که چیرته دغه زموږ لپاره سره کرخه وي چې حاکمیت باید پولیس پورې تړلې وي پراتلونکي کې ولس ته هرې موضوع په اړه کولای شي چې د تسلیم ونیسي کاغذ د نظام په اړه وي کده حقوقو په اړه وي کده آزادیو په اړه باندې وي ولې چې ملي واکمنۍ زموږ لپاره سره کرخې وي نور ضرور نه ده چې موږ دغه مشکلات دومره زیات کړو دومره سره کرخې وړاندې کړو چې مسلوال طالبان دغه حکومت هم ډار شي
بله مننه وطن ملصب دی اوریدونکو نظر برا واخلو جن اوریدونکو چې د ټلیفون لاره په خبرونه کې برخه اخلي دوی ته به مخ کړو مخکې نظر صاحب شمیرې هم اعلان کړي زموږ یو ځل شمیرې اعلان کړم له اخلي شنواري په بخښنه سره ځکه د دوی نظر برا واخلو بیا به تاسو سره شو کورنۍ شمیرې مو دی 0909203540 بل شمیره د 0908225 او نړیواله شمیره مو ده 00420221205501 اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکړئ ازاري په سپوک پروګرام ده تاسو په لین کې اوسئ بله مهرباني وکړئ تاسو په لین کې اوسئ دا اوریدونکو لکه چې موږ شخ نه اوري بل یو ته به مخه کړو ازاري په سپوک پروګرام ده مهرباني وکړئ
بله بفرمایئ
سلامونه نیک هلې سیباس تاسو ته او تاسو نوانو ته ټول اوریدونکو ته
علیکم مهرباني
سلام سي تاسو هم سمسور خبرې کومه درنګ راه ولای څه
مهرباني سمسور
دومره سر کې دغه سورا تاخلې او لن نظر له موبایل باندې غنو څه پوښتنه درمه
مهرباني
نظر می دا د سیبر سي چې کچیر ته دغه د سلو سرټ دا د
سمسور صاحب ټلیفون مو ګډوډ دی سمسور صاحب نسر اورو
او صحیح
او بس بهتره
خبر صاحب دا ولسمشر لپاره ځانګړی کمپاین همدا مشورتي د جرګه نه وینو دې چې په سر کې ولسمشر سره نو دوی د ونی د خلکو نه غوښتل ولې مشورتي جرګه نه جوړول چې دې په سر کې اول سر کې دغه نو دا چې دې زما نظر دا دی چې دا د ولسمشر لپاره یو کمپاین بولم دا ولسمشر کمپاین مخې وړي او مېرمنو څنګه پښتنه دا ده دا مخکې مېرمه ډېرې خوښته خبرې وکړې د سولې دغه شورا چې تیر انده دا د مرحل کېدو خبره بالکل سمه ده ځکه دې تر اوسه به دغه درې وکړو چې کوم نتیجه چې دا غیر سره راوړله نو دغه په مې نظر هم دغه مېرمه خبره چې تاسو ته
مننه سم سورس بله مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. په دې خبرونه کې یو بل میلمه هم را سره ملګری شوی دی، د ټلیفون له لارې محمد وایزي د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم ویاند. وروسته به دته ورشو، خو اوس اوریدونکو ته مخه کوو، بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازرې په څپو کې پروګرام دی، تاسو په لاین کې یاست، مهرباني وکړئ. سلامونه
علیکم، هله تاسو ته درنو اوریدم کو تا استاد درنو مې ټول ملي کوم چې څنګه د نړیوال د ولایت خراب غلو ټولې له تاسو سره پدې
کې. ها مهرباني، دا ټلیفون هم
شر خراب
او بخښي، دا ټلیفون هم شنه ده، فکر کوم تاسو د باندې است، ټلیفون هم لخلي له څل لري نیولای دی، د شمال ځخ دی.
اي ختم شو، یک شنه دې غره وی
بل اوریدونکو ته مخه کوو. اسره
سلام علیکم، من سوریستم. امی به گفته پښتو زبانه ما که دا ولای شلای نیسی، امی کمیته سلای، امی شورای سلای سنیاتی که همی چورو، امی خود به یه نتیجه نمیده، اما خدا کنک به گفته ملاوی جان شیرموری که امی شورای سلای، امی کمیسون مستقل سلای که یه بینید دیده سال معاش مفته میگرن، امی لغو شد و یه روز معاش دیو برای متقویدین بیتاره داده شد که همیش گسنه و تسنه و پریسانه.
بله خب، یک شنونده دیگر رو میگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله بفرمایید سیب. بله
بله میشنویم شده من.
بله میشنویم آخونزاده سیب، بفرمایید سیب. شما خیلی یک امریکا رو ملامت میکنین، خلاص حالا دیگه کنم سوال دیگه دارین سیب. بفرمایید.
ما اول سلامای خود نظر صاحب به شما، به شیبر صاحب، به میمانه محترم شما تقدیم میدارم. ستاره خانزاده هستم از ولسوالی بالا مرغا به تما شدم. ما آقای نظر حق میگم، چیزی که حق باشه ما میگم، اگه ملامت ما میشم اگه امریکا میشم.
بله بله،
ما یک نظر کوتاه دارم، بعدن یک سوالم دارم.
بله بفرمایید صاحب.
نظر می است سول آمدنی است با افغانستان ایتو تا بعد جنگ هم ادامه پیدا نمکنه که تا بعد امریکایی ها اینجاگا شالی کش کده باشه، امریکایی ها با اینجاگا باشه و اینا حکمت کنه، بزور امریکا جنگ هم ادامه بده. سول خمی یک روز اما برقمی چی رقم سول می هی که امریکایی از افغانستان به درگ کمکای خود و بالجی دولت
خب از این بوره خفا می دیم. امی آخونزاده سیب، از لوی جرگه چی توقع دارین؟ از این لوی جرگه که حال خوش شده، خوب یا بد شده، شما توقعیتان چی است که کدام خطای قرمز بانه؟ مثلا یکی خو آرزوی شماست که قوای بین‌المللی بره، او را خود تکرار نکنین. دوم چیگه چی میخواین جب؟
از لوی جرگه خو وقتی که اینا خود از اینا دولت به بین خود جور نمیه، اینا خود از اینا لوی جرگه به دستیم.
خو اول بگین، خو دومتانم لوی جرگه در بین خود جور بین اتحاد کنن، اول خودشان ناشتی کنن. سوم
اول اینا خود از اینا بندگه را اشتی کنن، جور بین بعد باز اینا خود طالب ها اشتی کنن. وقتی که اینا خودشون با بین خود اندگه را میزنن، با اندگه را دو دشنام میتن، با اندگه را مخالف هستن، دگه طالب ها خود مخالف نظامی از اینا هست. دگه یک سوال من میمانه محترم شما دارم آقای نظر.
بلد.
اگر مثلا بمی بود از این شورا سول نماد، اینا چی میکنه؟ باز قرار داد میکنه؟
بله
فهمیدم.
من فهمیدم سوال شما. خوب سوال.
منو تو باور شو.
خب مهمان نو ما رو یک دفعه معرفی کنیم. خود گرچ معرفی کردی، محترم آقای محمد وایزی، سخنگوی استاد انتخاباتی صلح و عدالت. البته اینا از گروه خیلی مخالف است، نه اگر اعتدال. بله
اتمر صاحب در دلید.
خب بله. وایزی صاحب، شما چرا صاحب مخالفت کردین؟ در حال که اتر در صحبت قبلی ما اتر شد که یک پلتفرم بسیار خوب ایجاد شده، تمام دنیا چشمش در اونجاست. مخالفین مثلا شوخی هم کردیم که 12 نفر نام خدا قوی قویستن، اشرف غنی هم یک 50 کیلو است یا نیست، در اونجا خوب به نفعتان تمام میشه. چرا صاحب نرفتین دی؟
بارز سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و مهمانان حاضر در استودیو. ما تیم صلح اعتدال در واقع بارها نظر خود را بر اساس منافع ملی افغانستان و منافع مردم افغانستان مطرح کرده و چیز غیر از او را هیچ وقت در اجنده ما نبوده. لوی جرگه مشورتی صلح با توجه به اینکه حکومت سه نهاد موازی دیگه، برد مشورتی صلح، شورای عالی مصالحه و شورای عالی صلح که در واقع هر چهارتای از اینا به پروسه صلح از طرف حکومت مسئولیت و وظیفه دارد، اما نتوانسته اقدامات جدی را در این راستا داشته باشه. لوی جرگه به صورت خاص اگر سرش صحبت کنیم، لوی جرگه مشورتی صلح در قانون اساسی ذکر شده و در واقع همیشه در بحران‌های سیاسی به کمک مردم افغانستان آمده، زبانی که هیچ ابزار سیاسی دیگر امکان برون رفت از بحران را نمیتونسته برای مردم کمایی کنه. این لوی جرگه بوده که توسط بزرگان و متنفذین افغانستان یک تصمیم قاطع را اونجا اتخاذ میکردن و اجماع را در ابتدا با وجود میاردن، بعد بر اساس اجماع تصمیم میگرفتن و این تصمیم قابل تطبیق میشد. اما متاسفانه حکومت و اگر ما بر شما بگم ارگ ریاست جمهوری به تنهایی بدون که نظر دیگر بزرگان از این کشور، سیاستمداران، چهره های سیاسی، احزاب سیاسی، جریان های سیاسی را توجه بکنه، یک لوی جرگه را به تنهایی ترتیب میده، به تنهایی افراد از او را شرکت کنندگان او را انتخاب میکنه، به تنهایی مدیریت میکنه، به تنهایی نتیجه را میخواد از درون از لوی جرگه اتخاذ بکنه. به این شرایط نه تنهایی لوی جرگه نمیتونه یک قدم مثبت برای آوردن صلح قدم داد شوه، بلکه یک از سنت های حسنه سیاسی ما را زیر سوال میبره، اعتماد مردم افغانستان را زیر سوال میبره و عدم مسئولیت و پاسخگویی حکومت را نشان میده. وقتی که قریب به 95% احزاب و جریان ها و مردم افغانستان مخالف برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح است، حکومت به چه دلیل
وایزی سب تشکر. بله وایزی سب تشکر پا عمدی برخه که با بله تشکر وایزی سب پا عمدی برخه که با در مشورتی لوی جرگه دغری ملالی شنواری نظر واخلو. شنواری اغلی شنواری تاسو چه جواب لری وایزی سب ته؟
اولان خوزو ویمه چی در افغانستان در ولس خبری چی تو کند یقا باید زن سر مستند اسناد ولری چی تون رو ولس رختی دوی پلاو ده. من خونن کم ولس چی گورو اغا 2300 کسان چی راغلی در افغانستان در گورد گورد نه در ولایتی شورا پا مشرعی بانه در تاکنی تر سر شوی. یعنی در چی؟ در غدال تپلی چی در دی دغه مخالفت کرد، نه یوازې چې د دولت سره مشکل لري، هلته د ولایتي شورا سره هم یعنی دوی مشکل لري. دوی فکر کاندي چې هر څه باید د دوی په فرمایش وشي، بیا هغې نه وروسته دوی به پکې ګډون کاندي. د اساسي قانون د مخې د افغانستان د ولسمشر یوه دنده دا ده که هغه دا ولسمشر دی که نور ولسمشران راځي په راتلونکي کې، هغوی کړی شي چې د خلکو نظر ته په مختلفو بڼو باندې مراجعه وکړي. یعنی دا د دولت دا د ریاست جمهوری او صلاحیت ګڼل کیږي چې پوښتنه وکړي چې مثلا په ډیرو مهمو مسایلو باندې باید د خلکو نظر ته مراجعه وکړي. دغه په یو ډول د خلکو نظر ته مراجعه ده چې شوې ده. د افغانستان سوله یوازې د ډلو ټپلو، سیاسي ډلو ټپلو ترمنځ د معاملې په نتیجه کې نشي راتلی، بلکې باید د دې سولې دپاره بستر هوار شي او دا بستر خپله ولس ده. ولس نن 2300 کسان یا 300 کسان را لیگلی دی، اولتا اغوی لگی دی خبری کندی. زه فکر کرم چې که دغه بیخی دغه کسان بیخی پا بشپر توګه د دولت دخوانه هم انتخاب شوی وی، دوی باید دا دعوا چې لري چې دوی د ولس په قصه کې دی او د ولس په غم کې دی او د ولس غم اخیشتی دی، لاقل دا غوی احترام په خاطر به په دې ناسته کې دوی ګډون
کړي. اول
دوی راشي یو ځل دی وګوري چې دغه خبرې چې دوی کاندي آیا دا د دولت په ګټه دی ټولې، او یا دا چې یا د ولس مشر په ګټه دی، او کدا دا چې دا د غوی خپل نظریات دي. تاسو خبر کړه هغه کې تاسو کم څه ولید چې داسې چې مکمل د ولس مشر غنی د ټیم خبره دا غه کړي.
لیکن دلته یو بل آخر شنواره و بخشه وایزی سر مخ که دا خبرم وکره چه مخ که تردیش دا مشورتی لوی جرگه ولسمشتر راقوشته باید یو اجماع دا سیاسیون و ترمنز را منسته کرده وی او پا دغا اجماع بانی کار نده شوی
دغا اجماع بانی خود دغا گوره دوی ستونزه چه شده خم دوی پا غا خیر وقت که بیخپل غالمغال که لکه چنگه چه ولسمشتر کرزی دا غالمغال تاسو گوری اولی خپل اعلامیه ورکه وی زده دی طرف داریم چه لوی جرگه دی را منسته شی بیرته دی مخالفتو خود دو دوی هم هم دا قصه و آخر که چه ولی ده چه ولی دو دوی پکه اغا خپل سیاسی مخی نتر لاسه کیگی اغا خلق نشی اغوا که ولی دوی ده دین هم دار لاره چه ده ولس غک با دوی ده غختونو پا مخالفت کیو سی نوزه که ده کوششو که چه ده جرگه تحریم کد اول خود جرگه نشی تحریم میدله جرگه د یوازې د یو څو سیاسي خلکو د نظر غوښتنې په معنا نه ده دغه جرګه چې ده د اولست نظریاتو دراټولولو لپاره دوه ټوله ورځ پار کې ناستي کله په د شي د رهبری شورا اوس جوړه شوې پاغي کې مور ناستي په هر بل مجلس کې ته په قطر کې په تک کې دوه ډیر ما چنې سره وهلي اما دو کله چې د ولس خبره راځي د دوی حساسیت پاریږي ولی پاریږي ولی دوی ورته حاضرېږي نه خارانغله کوریا بات رانغله زانته زحمت ورنک اما دوی امدغه وست دوی امغه د دل یو فکر خلک التناستی دوی په خله تحریم کړي دا غواړي درته مثالونه در کړم امدا اوس دغه ماوینینو کې تاسو وګورئ دغه د دوی د نظر خلک ناستی امدا د دوی د فکر خلک ناستی دا سینه ده چې په جګړه کې دوی
فکر خلک ناستی اما دوی
ستونز دلته دا ده چې غواړي د جرګې اعتبار راټیټ او فکر وکاندی چې منګه متاسفانه په هر شي کې دومره سیاسي مخالفت خپل ملي ګټې ډیر شانه کې هیره و سره
تشکر شنواری سه. خب محترم آقای وایزی قسمی که کسایی که در این موضوع اشتراک نکردن گفتن این یک نوع کمپاین است و اعتراض منتها حالا که آدم میبینه نتیجه رو خو این برعکس وری شده که یعنی در جامعه بین‌المللی و کلی یک قسم به چشم امید دوختن به لوی جرگه از او خاطر ایوازی که فایده کنه نقص نمی کنه به کسایی که در اشتراک نکردن وایزی سی؟
با توجه به اینکه حتی 50% حکومت وحدت ملی جناب دکتر عبدالله هم به جرگه را تحریم کرده اما به جرگه نمیگی میره گرده همایی سیاسی تیم دولت ساز میگیم و هیچ یک از متحدین ما حتی یک پیام مثبت در رابطه با برگزاری لوی جرگه اونا هم ندادن و این نشان میده که این نشست این گرده همایی سیاسی نه تنها از طرف مردم افغانستان احزاب و جریان‌های سیاسی فکت‌های انتخاباتی مورد تحریم قرار گرفته بلکه از طرف متحدین منطقه‌ای و بین المللی ما هم در واقع به نحوی مورد تحریم سیاسی است و با او اهمیت چندان قائل نشده وقتی لوی جرگه اعتبار سیاسی و اجماع سیاسی وجود نداشته باشه نتیجه او هر چی که باشه مورد قبول مردم افغانستان نخواهد بود مورد قبول بزرگان سیاسی جریان‌های سیاسی و احزاب سیاسی نخواهد بود در نتیجه ما فکر نمی‌کنم که کسایی که در گرده همایی شرکت نکردن چیزی را از دست داده باشند بلکه اونا منافع مردم افغانستان را دنبال میکنند و در جایی که اجماع سیاسی و اجماع نظر سیاسی وجود نداشته باشد از طرف مردم افغانستان او نتیجه از او هم مورد قبول مردم افغانستان نخواهد بود.
من نوایزی سب د مشورتي لوی جرګه د یوې کمیټې د یو مشر څرګندونې لرو لاغه ورسته به وطن ملسب استاسو نظر واخلو
زمونږ د ولسمې کمیټې هغه پریکړې زمونږ په تفاهم سره کړې دي اولنۍ خبره دا ده چې طرفاینو په منځ کې باید اوربن وشي او که طرفاین نه کوي موږ په حکومت باندې غږ کوو څه دی د اوسننیت په خاطر د دوی یو طرفه ډزبند وکړي اوربند وکړي چې تر څو طالبانو ته یو اوسننیت وښودل شي دویمه خبره دا ده چې بندیان د طالبان چې دلته په مابسونو کې دي هغه باید یو عده خوشي سي او دلته په دې تالار کې راوستل سي چې بیا هم طالبان پوه سي چې یو نیت شته دی په دې طلحه کې ما خواستار ایجاد یک ادرس مین و مشخص به حمایت مالی سازمان همکاری های اسلامی هستیم که قابل قبول و اعتماد طرفین باشد برای طالبان باید یک دفتر در داخل کشور ایجاد گردد. در جریان پروسه مذاکرات صلح از طرفین خواهشمندیم تا ارزش های 18 ساله کشور را که عبارت است از قانون اساسی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، نهادی نشدن حقوق بشر، قوت های امنیتی و دفاعی، رشد تعلیم و تربیه زنان و مردان، حمایت از جوانان و کودکان، تامین عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون را حفظ نماید.
په بخښنه سره چې د دې کمیټې د مشر د یولسمې کمیټې د مشر نوم را سره نه و چې هغه اعلان کړو. وطن ملصب په دغه وړاندیزونو په برخه کې چې یو اړخیز اوربندې وشي او د طالبانو ځینې بندیانې خوشي شي او اسلامي سازمان د منځګړي توب وکړي او نور نظریات هم لرل او د طالبانو دفتر دې پرانیستل شي، تاسو څه وایست؟
شبار صاحب، مخکې له دېنه چې زه په دغه موضوعاتو باندې بحث وکړم، غواړم یوې نکتې ته اشاره وکړم. اول دی لوی جرګې او دی عنانوی جرګې یا مشورتي جرګې ترمنځ باید موږ فرق وکړو. لوی جرګې لپاره اوس شرایط مساعد نه دي، ځکه موږ دی ولسوالۍ شوراګانې نه لرو چې دغه غړي هم پکې ګډون وکړي، ځکه چې یو برخه همدغه دی ولسوالۍ او دی شوراګانو غړي دي یا رئیسان دي. یو مورچ او دغه لوی جرګي موضوعات هم مشخص دي چې په کومو مواردو کې تشکیلېږي او غړي هم مشخص دي او هغه پروسیجر هم مشخص ده. په هغه مورد کې بحث نه لرو، هغه حقوقي ارزښت لري، یو حقوقي بنسټ ده. را به سو د مشورتي او عنانوي جرګو په اړه باندې، دا د سیاسیونو صلاحیت نه دی، دا یو سیاسي عرف دی د افغانستان په تاریخ کې چې تنها ولسمشرانو یا هم د حکومت رؤساو رئیسان دا کار کولی شي چې لوی جرګې ته مراجعه وکړي، مشورتي لوی جرګې ته یا عنانوي لوی جرګې ته. تاسو د میرویس نیکه له وخته وګورئ، تر داننه پورې دی له چا سره مشوره کړې ده؟ له سیاسیونو سره چې نن ولسمشر اشرف غني وکړي له سیاسیونو سره؟ یو مورد. بل، دا سیاسی اجماع څه معنا لري؟ زه نه پوهېږم چې دا سیاسي اجماع نه دی څه برداشت کوي. سیاسي قدرت یا ملي حاکمیت ولس پورې تړلی ده، سیاسي قدرت خو ولس پورې تړلی، نه په سیاسیونو پورې چې د ولس پر سر تجارت کوي. نن یو چا سره، نن په مسکو کې، بله ورځ دوحه کې، بله ورځ امریکا سره، بله ورځ په چین کې. سیاسي قدرت ولس پورې تړلی ده، دا به ولس تصمیم نیسي چې د سیاسي موضوعاتو په اړه، د هیواد د مهمو موضوعاتو په اړه باندې څه پرېکړه وکړي. دا دوه نفره یا درې نفره سیاسیون چې ولس یې ارغمل کړی، ولس یې برمته کړی، دی همیشه دغه څلوېښ کالی دی ولس پر سر تجارت کړی دی او نن هم غواړي چې دغه تجارت وکړي. کدا نن ولسمشر د دې دغه شخصي غوښتنې ومني، دغه جرګه به قانوني هم وي، دغه جرګه به مشروع هم وي، په آخره ورځ کې به ګډون هم وکړي. او بل ادي استاد صاحب خبره وایي که دروغ خو کبیره ګناه ده، ولی که د سولې لپاره یې جواز لري. دغه جرګه که کمپاین وي کبیره ګناه ده، ولی که د سولې د راتګ لپاره دغه جرګه وي جواز لري، هیڅ مشروعیت نه لري. بل راځم د عبدالله په اړه باندې. عبدالله د ترکیې د صدر اعظم په یوه بلنه، ساده بلنه باندې ترکیې ته تلی سي، د 3200 کسانو چې د ولس له بطن څخه انتخاب شوي، د دوی په غوښتنه دی تر دغه لوی جرګې پورې هم لاړنه، تر دغه لوی جرګې تر خیمې پورې هم لاړنه، که رقم یې دوی کمپاین بولي که رقم بولي. را بسو د اوربند په اړه باندې ګورئ. اول خو ښه ده چې اوربند وشي. اوربند د سولې، همیشه د سولې پیلامه وي. که اوربند نه کیږي، د عملیات دغه عملیات چې حکومت اعلان کړي یا هم وسلوالو طالبانو د خالد د الفتح په نوم باندې دا د ملغا کړي، او که چیرته دې ته هم حاضر نه وي، حداقل د جګړې ساحه دې محدوده کړي، یعنی له ښارونو څخه دې د جګړې لمن ټوله کړي، او که چیرته دا کار هم نه کیږي، حداقل د ملکي په ملکي ځایونو کې په ملکي اهدافو باندې دې باید بریدونه ونشي.
مننه وطن ملسه،
نړیوال ځواکونه هم
مسلوه. مننه وطن
ملسه. بله، لحظه با اجازهتان استاد، یک لحظه که یک آقای نصرت پارسا خبرنگار ما که در چادر لوی جرگه نزدیکا هستن، همی لحظه با ماستن، اگر خبر نو داره ازشان میگیریم. آقای پارسا، خوش آمدید.
سلام بر شما و مهمانای برنامه و شنونده های رادیو آزادی.
تشکر آقای پارسا. چیز نو دارین از خبر نو دارین از لوی جگه با ما؟
آخرین گزارش که من میتونم بر شما ارائه بکنم یست که ارائه گزارش کار کمیته های 51 کمیته ای که تشکیل شده بود کارشان به دیروز و پایان رساندن. امروز آنچه که تسلیم گرفتن گزارش او بحث و نظریات خود را به هیئت اداری ارائه میکنند که چند کمیته محدود باقی مانده تا دقایق دیگه به پایان خود رسید و عبدالرب رسول سیاف رئیس لوی جرگه مشورتی سال امروز در صبح در آغاز ارائه گزارش ها گفت که فردا اعلامی مشترک به عنوان نتیجه دو روز بحث لوی جرگه اعلان خواهد شد که مشخصا در مورد تعیین حدود و چارچوب صلح با گروه طالبان می باشد ای اعلامیشان که فردا صادر خواهد شد و فردا رئیس جمهور افغانستان هم قرار است که در نشست اختتامی اشتراک بکنه. و حکومت افغانستان پیش از این گفته که بر اساس آنچه که لوی جرگه به عنوان چارچوب و حدود صلح با طالبان تعیین میکنه بر اساس از او حکومت افغانستان مذاکرات صلح را به پیش خواهد برد. بله آخرین جزئیات همی است.
بسیار زیاد تشکر پارسا صاحب. خب محترمه ملاله اشنواری، شما خود چون عضو از لوی جرگه هستین آخرین خبرهای جالب به ما بگوین، یعنی مهمترین موضوع چی از چی دستاورد خواهد باشه سبا، چی چیزها را شما پیش بینی میکنین که در این قطعنامه که صادر میشه در مورد چی گفته میتونین؟ یک دو مثال زیاد هم به کار نداریم.
فکر میکنم که اولین چیزی که سرش زیاد تاکید شده می مسئله آتش بس است و زیاد سر این می مسئله زیاد تاکید شده در پولیش دباری که کی ها باید برن از نمایندگی مردم افغانستان در مذاکرات قطر اشتراک کنن، چارچوبی که به کدام شرایط باید ما امرای طالبان صلح کنیم. این می مسائل شاید در مجموع در قطعنامه وجود داشته باشه. ما بسیار مشابهت ها را در کمیته ها دیدم در نظریاتشان که مثلا اولین گپ که اینا می زدن نمی مسئله آتش بس بود، سر حقوق زن زیاد تاکید بود و سر مثلا آزادی بیان و دموکراسی و این مسائلی بود که زیاد تاکید شده بود، ولی زیادترین که بسیار مشترک بود نمی مسئله آتش بس بود که سر هر دو طرف صدا کرده بودن که باید آتش بس بکنن.
بله
آخری مهمش بود.
بله.
من میخواستم درباره یک چیزی که زیادتر گفته شد که امی شورای صلح از بین بره، ای هم یکی از خواسته ها بود، ولی بعضا این گپ هم میزدن که تغییر باید دهش بیایه. ما میش در افغانستان یک نهاده که مثلا فکر کنین یا ما افراد که معصر نمی باشه نهاد امرش از بین میبریم که به نظر ما یک کار نادر است، به خاطر که اگر ما میخواییم صلح باشه و برنامه های آینده در هر کشوری که صلح آمده یک ارگان برش به وجود دایی که نامش چی میمانن، ایره هم باید این از این امینجا ما باید بگیریم که مردم حال چی میگم. 3200 نفر که آمده اینا نظر دارنده این قسمت که ما میبینیم که آیا و ما خودم من حیث یک کسی که در شورای صلح هستم اگر فردا نباشم هم ما مهم نیست، ولی مهمی بس. است که ما یک برنامه دوامدار برای صلح داشته باشیم. وقتی که مثلا صلح هم میکنیم جانب مقابل کسی بس. که میایه با داخل افغانستان چطور میتونن که
درست اونا خب نال بعدن روی از این صحبت خواهد شد. شنواری سیب تشکر.
سریع باید بله. صحبت شد.
بله خب وایزی سیب برای از این که انتقادات زیاد شد شما هم الترناتیف چی دارین؟ خب جرگره خب تحریم کردین، شما اگر میخواین صلح کنین در کجا صلح میکنین؟ چه قسم صلح میکنین؟ یک پیشنهاد خوب باید بتین وقتی که جرگه را به رسمیت نمیشناسین یک الترناتیو خود داشته باشه. بدون صلح و بدون مذاکره هم خال نمیگذاره و خیال نمیشه. الترناتیوتان چی هست؟ بسیار کوتاه بگوین سیب.
چیزی که مردم افغانستان و در رأس از رهبرهای سیاسی و جهادی در طول در خلای مدیریت حکومت آمدن و نشست مذکور دایر کردن و اولین بار نشست بین‌المللی با حضور نمایندگان طالب شکل گرفت و اکثر خواستهایی که امروز از طرف کمیته مطرح شده در اون نشست مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت. تنها چیزی که من احساس میکنم که در واقع حکومت تلاش میکنه از طریق لوی جرگه مشروعیت مجدد مدیریت پروسه صلح را به تنهایی به دست بیاره. زمانی که دولت نتوانست در پروسه صلح مدیریت بکنه، خلأ با وجود آمد رهبرای سیاسی بودند که پیش
آمدند. همین الٹرناتیو نگفتین شما مثلا یک لوی جرگه دوم دایر میکنین وایزی صاحب، الٹرناتیو لوی جرگه را که نگفتین، یعنی یک لوی جرگه دیگه شما دعوت
میکنم در این شرایط؟ بله، به این شرایط نیاز به لوی جرگه برای فعلا نیست، چون که روند گفتگوها با طالبان ادامه داره و این روند از مسکو شروع شده و در نشست‌های آینده در دیگر کشورها ادامه پیدا میکنه. ما در نهایت بعد از اینکه به تصمیم قطعی رسیدیم با طالبان، به یک موافقه رسیدیم، در اون موافقه لازم است که لوی جرگه تشکیل شود تا او را مورد تایید خود قرار بده، یا اگر کدام.
بله فهمیده شد وایزی سه محترم. برای اینکه چند دقیقه پیشتر به ما میگن که سجور ترک کنین که مشکلات تکنیکی سو آماده شد، برای از خود معذرت میخوام. بسیار زیاد تشکر محترم آقای محمد وایزی، سخنگوی استاد انتخاباتی سو اعتدال، و همچنان محترمه ملاله شنواری عضو لوی جرگه مشورتی سال، محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد پهنتون، آقای ارشاد رغان که عضو لوی جرگه مشورتی سال در قسمت اول با ما بودن، از اونام بسیار زیاد تشکر، و از تمام کسایی که امروز با ما همکاری کردن در عقب میکروفون، آقایان وایس کاکل، طاهر روشان، شفیق عیار، رامین کاکل، عبیدالله عبیدی، نصرت پارسا، از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.